د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان لسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و د نظر اختلاف لري، او متحد ایالات او سعودي عربستان پر ایران د وسلو د بندیزونو د دوام غوښتنه کوي. په دې نیم ساعته خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، افغان حکومت طالبان او طالبان افغان حکومت په هلمند کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله تورنوي. طالبان وایي په کندوز کې د حکومت 40 تنه سرتیری له بنده خوشې کړي دي. او ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو نورو امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکی وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند او نیمروز کې د 215 میوند قول اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی تیر ماښام رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې په دې اړه وویل:
دوی صفونه وایي، همیشه انفلاکیه مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکاران ورسره دي، چې د دوی بلګې موږ مخکې هم په لاس راغلي دي او مطبوعاتو ته مو دا ښوولي دي. افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دي کړی، او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي و چې دا توغندي د 215 میوان قول اردو لخوا توغول شوی دی. سیمایز چارواکی وایي په برید کې 2 تنه طالبان هم وژل شوي. ارګ د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون ماښام یې په یو بیان کې وویل ولسمشر اشرف غني په پیښه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله خواشیني ښودلې، او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د سولې خبرې پیل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باید بشپړه څېړنه وشي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په کندوز ولایت کې د حکومت 40 تنه سرتیری د طالبانو له بنده خوشې شوي دي. د دې دفتر ویان سهیل شاهین دا خبر پرون ماښام پر ټویټر ورکړی. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې تر اوسه شاوخوا 4000 طالب وسلوال او طالبانو د حکومت له 1500 ډیر بندیان خوشې کړي دي. د دې موافقې له مخې حکومت د 15000 طالبانو او طالبانو د 0 دولتي سرتیرو د خوشې کولو ژمنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د دوی تخنیکی ډله د پاتې طالب بندیانو پر خوشې کېدو کار کوي. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان په ترینکوټ ښار کې په یو برید کې ووژل شو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته وویل شاه محمد شاه تیر ماښام د کندهار د موټرو اډې ته نږدې په یو چریکي برید کې پنخه شو.
بدبختانه قمندان امنی ولسوالی دهراود
لبد مرغه د دهراود ولسوالی امنیه قمندان شاه محمد شاه چې د روزګان له نامتو قمندانانو او د نظام او خلکو له خدمتګرانو څخه شهید شوی، او دوه سیاستون کې ټپیان شوی دی. دا پر شاه محمد شاه شپږ دیرشمه حمله وه. په یو مخکینۍ حمله کې د هغه دواړه سترګې ړندې شوې وې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نشي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. ښاغلی ګبریسیوس په خپله پرونۍ وینا کې وویل که څه هم ځینو هیوادونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی، خو دا وبا لا هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. هغه زیاته کړه چې نړۍ په راتلونکو میاشتو کې لا ډېر زغم، تواضع او سخاوت ته اړتیا لري. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د څلور وشتو ساعتونو په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د څه باندې 109,000 مثبتو پیښو د ثبت اعلان وکړ. ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 کسانو د نیولو حکم ورکړی. د تهران څارنوال علي القاسم مهر پرون دوشنبه ولسمشر ټرمپ او د امریکا څو نور پوځي او سیاسي چارواکي په قتل او تروریستي اقداماتو تورن کړل او ویل ایران له انټرپول څخه غوښتنه کړې چې د سلیمانی په وژنه کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم ورکړي. متحد ایالاتو دا اعلان د ایران یوه تبلیغاتي وسیله بللې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي چې هیڅوک د ایران دا ډول تبلیغات جدي نه ګڼي. او د کاسوو ولسمشر وایي چې که د هاګ جنایي محکمه د ده پر ضد دعوه ترتیب کړي نو دی به سمدستي له خپلې دندې استعفا ورکړي. هاشم تاچی د دوشنبې په ماښام په وینا کې ویل چې پر ده لګیدلې تورونه بې بنسټه دي. د هاګ محکمې څارنوالانو د جون په 24 نیټه ولسمشر تاچی او څو نور سیاستوال په 1998 او 1999 کلونو کې د بالکان د جګړو په تړاو په جنګي جرمونو تورن کړل او هغوی د شاوخوا 100 کسانو د وژنې مسؤول وبلل. ولسمشر تاچی د کوسوو د وسلوالو د خپل سری پوځ په ګډون څو وسلوالې ډلې د نویمې لسیزې د وینې تویدنې مسؤول بولي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. امریکایي چارواکي وایي د امریکا استخباراتي ادارې د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي اختلاف لري. افغان حکومت د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي پر طرحې کار پیل کړی دی.
هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا هملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بلخ ولایت کې د شاتو تولید په 30% زیات شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات او سعودي عربستان وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو بندیزونه باید پر ځای پاتې شي. او د خبرونې په پای کې د ژوند په رنګونو کې نن د انساني مینې او وفادارۍ یو بل انځور درښیو.
د ما دین بیادرو نغمانه ورک ده ولا بلا وچ کلک زړه مې پسې خوږي. پکات مانا دی نجیب وقت که ورک ده.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته ورځو. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتي اړیکو په اړه ځواب ووایي. مسکو بیا له طالبانو سره د دې هېواد د استخباراتو د اړیکو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نښه کړي. د سپینه ماڼۍ ویاندې کلیف مکینانی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي.
There are dissenting opinions within the intelligence community
and I د استخباراتو ترمنځ د نظر اختلاف ونسته. تاسو ته تاییدولای سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نسته. نسم کولای د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدیونی په پایل کې نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پاوزي و پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډیری رسنیو کې د سر موضوع سو او د ډیرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استاسو جرګې مشرې نانسي پلوسي د دې هیواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستي راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د دیره ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
نو ورته استخباراتي راپورونه پاړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاط پاړه خبري وسی. خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړیتوب د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شوتلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوي مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوه لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه ادعاوي سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسب اعلانیې ته پام وکړي ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري. د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوه به خبره سرچینو د ادعاوي تایید کړی دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د رسنیو د ادعا بیا اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 3000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 3400 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د ازادي رادیو نه خبری مجله اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره پر یوې طرحې کار پیل شوی چې ډېر ژر به چمتو شي. د وزارت چارواکي همدارز وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د ولسي مشرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخه نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د یوې هر اړخیزې پالیسۍ پر جوړېدو ټینګار وکړ. له کابله خاطر پردیس راپور راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانونو ته د خطر پیښېدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشر ایماني له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشر ایماني له دې پریکړې وروسته اوس د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده. کار پی کو او ډېر ژر به ان شاء الله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحی چې د مخالفینو تسلط لاندې دی او یا ملته غیر قانوني کیندنې کیږي د غیر اړخیزه پلټنه به کیږي.
ښاغلی مطفي په دې برخې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخې کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در گذشته نیز جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از
په تیره که افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله‌ای نه درلوده. د دې لپاره چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې سره سمه مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمي کړي په پراخه کچه د قانونو په استخراج لاس پورې کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. که څه هم د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوی دی چې طالبان او داعش ډله په کلني ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندنو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو له ویان سره هم خبرې وکړو، خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 60 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه اجمل انت غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانی و مقاله خبره کړي چې سرلیک دی ولی جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووشنی. لیکوال څو دلیلونه یاد کړي، ویلي چې جی آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی آی ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال دې هیواد کې له جهادي ډلو څخه کوو. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکا بریدونه چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بل دلیل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې منلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی او هغه یې جالب بللی. روسیه او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی. ډیلی میل ورځپاڼې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ماشومانو پر شمول تر 30 د زیاتو ولسي وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی. ورسپانه په یو ریپورت کې ویلي سره د دې چې خی راتلونکو میاش په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته شوې نه ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خبرونو او اړیکو رئیس ازادي رډیو ته ویلي په داسې حال کې چې طالبان او افغان حکومت په سنگین کې د دې پیښې پړه پر یو بل چوي د جګړې اصلي پیټه د ولسی وګړو پر ولو پروت دی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د غنی ګونی پر بازار څو راکټونه لګیدلې او روسل چاودیدونکو موادو بار موټر پکې چول شوی. طالبانو ادعا کړی چې مرګ ژوبله پر سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا وشتل شو توغنده یو اړولې. حکومتي چارواکو دا اداره کړی او د بریدونو پرې پر طالب وسلوالو چولې. د سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې دا ودا چې د خبريالانو لاسرسي ورته محدود دي، نو د پیخي جزئیات په خپلواک توګه تایید ولستونس مندي.
آزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې سکهال په سلو کې ډیرش زیاتوالی راغلی. د بلخ د کرنې او مالدارۍ اداره وایي په دې ولایت کې د ښې هوا او پر وخت ورښتونو له کبله د شاتو تولید زیات شوی. د کرنې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د بلخ تولید شوي شات تر دې پخوا د کورنیو بازارونو سربیره اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس د کرونا د محدودیتونو له وجې بهر ته لیږد بند شوی دی. مجیب حبیبزی په دې اړه نور حال راکوي.
په بلخ کې د کرهنې او مالداری دراوي چې دغه ولایت کې د شاتو تولید کچا په بیساري ډول زیاته شوې ده. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سعی ازادي راډیو ته وویل چې د مناسب هوا او پر موقع د ورښتونو لامل سخت کال په بلخ کې د شاتو تولید ډیر سر نه زیات شوی دی. هغه وویل چې همدا اوس مهال د بلخ په 15 ولسوالۍ کې هر اونۍ 2000 کیلو شات تولیدیږي. د زیاته کړه
تعداد مجموعي صندوقهای کې ما زنبور اصل داریم
زموږ د شاتو د صندوقونو شمیر په مجموعي ډول 2000 تر رسیدي، خو په بل خلایت کې د خم موسم او د ورښتونو لامل سخت کال د شاتو تولید ډیر شوی دی. موږ حاصلات ترلاسه کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی، خو د کورونا وایروس د شیوع په دلیل او په مزار شریف کې د قرنټین د مقرراتو لامل د شاتو د پلور کچا کم شوې ده. په بلخ کې د شاتو د مچیو ساتونکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید خالص دی، خو له بهر څخه د بې کیفیت او ټیټ قیمت شاتو رالیږد سبب شوی چې په بازار کې د وطني شاتو ځای وارداتي شات ډک کړي. محمد اجمل په دهدلي ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ ساتي. هغه وویل د یو فارملرون کې په صفات له خلکو څخه دا غواړم چې هغه شات د وختي چې ښه کیفیت ولري، شات دی وانخري چې ورسره بوره او شکر ګډ وي، او قیمت دی واخلي خو ښه کیفیت لرونکي شات دی واخلي. محمد فرید په مزار شریف کې د شاتو پلورونکی دی. دی وایي چې یو کیلو وطني شات په 1000 افغانۍ پلوري، او په خو اکثرا د غوي پیرون کې د بهرني شرکتونو کارکونکو دی وایي چې اوس مهال د وطني شاتو خرڅلاوي ډیر ښه نه دی، او دولت باید د هغه لپاره بازار موندنه وکړي. باید یاد شي چې د افغانستان شات د ښه کیفیت په دلیل د منځنۍ آسیا هیوادونو، د اروپا او د هند هیواد په بازارونو کې ښه خرڅیږي، خو د کورونا وایروس د شیوع په دلیل اوس مهال بهر ته د افغاني تولیداتو لیږد بند شوی دی. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات او سعودي عربستان وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو بندیزونه باید پر ځای پاتوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر پرون پر یاس کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې پر تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د امریکا او سعودي عربستان چارواکي وایي پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د تسلیحاتي بندیز لرې کېدل یوازې تهران د لا ډېرې بې ثباتۍ خپرولو او سیمه ییزې وسلوالې سیالۍ ته هڅولی سي. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي براین هاک د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د خبرو پر مهال وویل په سیمه کې د ایران د لاسوهنې او بې ثباتۍ ډېرول هغه نتیجه نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې ومنلی سي. هاک زیاته کړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حکم ښکاره دی او هغه د نړیوالې سولې او امنیت ټینګښت دی. دواړو مشرانو د خبرې داسې مهال کولی چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په شمول د توغندیو او نورو هغو وسلو لیدنه کولی چې دواړه هیوادونه وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړي څو د سعودي عربستان پر ښارونو بریدونه وکړي. پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو د بندیز موده په راتلونکي اکتوبر کې پای ته رسیږي. دا موده د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون پر مهال ټاکل شوې وه، او له مخې ایران له نړۍ سره د وسلو د پیر او پلور څخه منع کوي. د امریکا متحده ایالات چې له دې تړونه په 2013 کال کې ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول، په دې لټه کې دی چې پر ایران د وسلو د بندیز مودې د غځولو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. ګمان کېږي چین او روسیه چې دواړو د ایران اټومي تړون لاسلیک کړی لیواله دي چې پر ایران وسلې وپلوري، او تمه ده د وسلو د بندیز د غځولو پر خلاف د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق وکاروي. کچېرې دا بندیز لرې سي، ایران به شاید خپل پوځي تجهیزاتو د اسري کېدو لپاره له چین او روسیې څخه د جنگي جټ الوتکو، ټانکونو، سمندري تجهیزاتو او نورو وسلو د رانیولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر رسنیو ته په پرونیو خبرو کې وویل ایران له بندیز سره سره هڅه کوي تروریستي ډلو ته وسلې برابر کړي، نو که بندیز لرې سي څه به پېښ شي. عادل الجبیر زیاته کړه چې په هغه صورت کې به ایران تاوتریخوالی لا ډیر کړي. جبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر ایران دا بندیز وغځوي. د ملګرو ملتونو دا بندیز په منځني ختیځ کې متحدینو ته د وسلو برابرولو په برخه کې د ایران مخه نه نیسي. په دې کې سوریا، د عراق ملیشې، د لبنان حزب الله او د یمن حوثی یاغیان شامل دي. سعودي عربستان له څه باندې 50 کلونو راهیسې د عرب ائتلاف مشري کوي چې د حوثی یاغیانو پر وړاندې جنګیږي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکی وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په کندوز ولایت کې د حکومت 40 تنه سرتیري د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد شاه پرون په ترینکوټ ښار کې په یوه تروریستي حمله کې ووژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د دې ادارې مشر دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی. د حکم پرون د تهران څارنوال اعلان کړ. او د کاسوو ولسمشر وایي چې که د هاګ جنایي محکمه د ده پر ضد دعوت ترتیب کړي، نو دی به سمدستي له خپلې دندې استعفا ورکړي. د هاګ محکمې ولسمشر تاچی او څونور سیاستوال په 1998 او 1999 کلونو کې د بالکان د جګړو په تړاو په جنگي جرایمو تورن کړی دی.
د ژوند رنگونه
نوم دما وزیر دی چاردی دی کابل دما دین بیادر او نغمان اورک د ولا بلا وچ کلک زره می پسیخوگی
کاکا تا ویلی چې ملګری دی اورک د کنه څومره وخت کیږي درنه اورک سوای
پکات مانا دی نجیب وخت کی اورک د ما سه منصب د سړی بیا کنه مانا اورک سو دما او دی د ډیر کلک مینا او محبت او دینی ورور می او
وسته چرته وسیږي
ز په چاردی کې خدمتگاران دا دواړه بدن نه تاویدل مانه بتاویدل په عسکری کې سیدا یو کنه سم سوي کې بس نیمه خدمت به کاو
کاکا ایتو په نظر په ملګری کې کوم خبرې سره په نظر کې ونیسی چې امده چې بیا دوستان سره خواږی لکه تاسو دواړه چي
یو د کور مسلې چې دوستي وکي یو د انډیوالۍ د صداقت کاری د صداقت وروري انډیوالۍ به مقصد نو هغه خي
په دوستۍ کې باید هدف نه اينو
چل فریب نه
بیا و دوستی تر اخره پاتې سی
بس هغه سی به خوګی دوستی نو
ام دا اوس کا کڅو ملګری به ولری
ز سمینی دی انډیواله دی زلمی تو یو سل کسان دی والان ټوکیو پټاک م سکولې
سل نفر
او یو سل
بیا و دی بل کورو ته ورځي سره ویني
ولی نو ټلیفون نه کو ورزو کی نو پاتی گو منډه ترډیو هغه سابق کم سی جوار راش کول غنیم راش کول پر دی په خولم هغه کارونه منګ سره د اوس هغه جی کم جوار راوش کول هغه جی کم پیاز راوش کول هغه جی کم غنی راوش کول
دینور خلکو
دی نور خلکو بس خویا شپی بسیخیستی دیر بسیخیست دستی من دیر اکلیسی اندازی نیستا
دیر منه نه خیروش ککم
خیروش
قدر من اوریدون کو ده دیخ پراونه پای تا چو شبه پاتی دی پا چو شبه که ستاسو چو پیغامونه. حکمت الله حماس ده هلمند لنادلی ولسوالی نلیکلی ده سنگین ده ولسوالی پیخه باید افغان چارواکی او طالبان په ګډه تعقیب کړي. عتیق الله بارکزای د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله ډېره شوې ده، باید دواړه خواوې جدي پاملرنه ورته وکړي. حبیب عمر عمری د هلمند ولایت نلی کی د حکومت او طالبانو نه غوښتنه ده چې د سولې خبرې پیل کړي نور د بیګنا انسانانو لوژنو لاس واخلي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي ک امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ مشکل نشته، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د هرې تروریستي ډلې حملې ته ځواب ورکړي په دې شرط چې نړیوالې مالی او پوځي ملاتړ وکړي. تازه خان سمسور لیکي په هلمند کې د ملکی وګړو وژونکو ته باید سزا ورکړل شي، او اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي اداري فساد اوج ته رسیدلی کې حکومت غم ونخري په حکومت کې به پر حکومت به د ولس باور له منځه ولاړ شي. له دې سره قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او بل خبرونه.